ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ ಅವರು ಜುನ್ಕೋದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಎಂದಾದ ಅರತ್ ಪ್ರಸ್ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಸಮದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ಲಿ ಒಲ್ಲ ಸಮಾನೆ ಠರ ವಕ್ತ್ ಶಬೆ ದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಮಾ ಖಾಮ್ ಶಪಕ್ ಬಜೆ ಓ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಬಿ ದಿ ಪಿಂಜ್ನಿಮಿ ಬಜೆ ಔ ದಲ್ತಾ ಪೋ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಸಹಾರ ನಹ ಬಜೆ ಶಬಿ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದಿ ಯೋ ಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕೆ ದರ್ತಾ ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
ಔ ದ ಬಖ್ತವರ್ ಶಾ
ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯು ಅವಲ್ ತಾ ಸುತಬ್ಲಾನ್ ದಿ ಕೌ ದ ಮುಹಿಮ್ ಖಬರುನು ಸರ್ ಟಿಕಿ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت زیاتولو په سر شو غونډو ورستو هم هیڅ عملی ګام نه دی اخیستل شوی کاروباریان وایي د دې غټه وجه سیاسي اړیکې د کاروبار سره تړل دي
پاکستان او افغانستان شریکو تاکي تجارت زغورتنه په بار بار کړې ده چې تاسو سیاسي مسلې اقتصادي مسلو سره مګټوي
د پاکستان خارجه دفتر وای د افغانستان د سولې او جوړجاړي عمل مرسته کوي د خارجه دفتر ویان ویلي په ګډه سرحدي پوله باندې امن پرځای ساتلو لپاره د افغان حکومت سره خبرې کوي
د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور پر مشرۍ د اختلافاتو ختمې دوه رپورټونه قاضي خلیل الله د طالبان کورنۍ معامله وبلله خو د هیله څرګنده کړه چې طالبان به د تشدد لاره پرېږدي او د افغانستان د امن لپاره به د خبرو عملي یو ځل بیرته پیل کړي سي
امریکا صدر براک اوباما ویل القاعده تر هغه ډلې د پاکستان او افغانستان شریکی پوله نه نږدې وستلې ده
ګران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالات باندې رپورټونه مرکې اوري او اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ورستیو کې راپورته شوی تاوتریخوالی لکه بل د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته لوی زیان رسیدلی دی رایټرز خبری ایجنسی لخوا جاری شوی یو رپورټ وایي صدر اشرف غنی د پاکستان سره د تجارت کچه د 1.6 ارب ډالرو نه 15 ارب ډالرو ته زیاتولو لوزنامې کړې وي ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ وروستو دغه تجارتي لوزنامې هم د نقصان ښکار شوی دی په دواړو هیوادونو کې کاروباریان وایي کاروبار د سیاسي اړیکو سره تړلو له کبله دغه نقصانات کیږي
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان سره په ګډه سرحدي پوله امن ساتلو په سر خبرې کوي د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله ویلي پاکستان د افغانستان د سولې او جوړجاړي عمل مرسته کوي او تمه یې څرګنده کړې ده افغان طالبان به د تشدد لار پرېږدي او د خبرو اترو میز ته به راشي د خارجه دفتر ویان یو ځل بیا پاکستان کې د دولت اسلامي په نوم مشهوري تندربه ډلې د موجودګۍ رپورټونه رد کړي دي سیاسي مخالف ګوند پیپلز پارټي د سینټ په تیره غونډه کې ویلو د داعش په مرسته کې لګیدلې بینري او په دیوالونو شبي لیکل په ملک کې دغه ډلې لپاره همدردۍ څرګندوي او دا چې حکومت دغه مسله د پام نه اړوي
د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر احسان علي د کرپشن په تورونو کې د نیب لخوا نیولو په ضد د دغه یونیورسيټي پروفیسورانو احتجاج کړي او دغه نیولې سیاسي انتقام بلل دي اخوا د پاکستان په سینټ کې هم د خزانه قائمه کمیټې د ملي احتساب ادارې نیب په کاروای نیوکې کړي او ویلې دي دغه اداره د واکمن مسلم لیگ نواز ډلې په ملګرو لاس ناچوي او په وړو صوبو کې حکومت مخالفه سیاسي مشران د کرپشن په تورونو کې رانیسي ولدا نیب ډایریکټر سید برهان علي دغه تورونه رد کړي او ویلې دي نیب د ټولو مجرمانو پر ضد بې پلوه کاروای کوي
د خبر پختونخوا د سلګری سیما سواد کې نامعلومه بسلوالو یو سرکاري وکیل سید نعیم خان باندې حمله کړې ده خو نوموړې په ډزو کې بچه بې دي نعیم خان د امن نوبل انعام ګټونکې ملاله یوسفزۍ باندې شبي حمله کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت کې د نوموړې وکیل وو چې پکې عدالت په حمله کې لاس لرلو په سر 1200 کسانو ته سزاګانې اورولې وې نور حال په دې حق باندې د سواد نه زمنګ خبريال فیاض ظفر راکوي
دا مشر سرکاری وکیل سید نعیم خان په تانا سیدو شریف کې په خپل رپورت کې ویلي دي چې ډزی کوونکي تنان اغه ندی پیجندلی په مشر سرکاری وکیل سید نعیم خان د دینه مخ کې هم بریدونه شوې دي دا سید نعیم خان مرګره او خبريال شهزاد عالم په دی اقلا ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وې
سید نعیم خان چې داغه د انسداد د دهشتګردي د عدالت سرکاري وکیل دی او د دینه مخکی هم هغه ته ډیر زیات تریټس وو، په هغه باندې حمله شوې دي او هغه خاص کر که تاسو ګورئ نو د ملاله کم حمله کیس چې کم دی د هغې هم وکیل پاتې شوی دی، نو په دې وجه هغه ته هغه ډیر زیات هغه ته تریټس دي او خطره ده ورته، او نن سهار چې په هغه باندې کومه حمله شوې ده د هغې مونږه مذمت کوو.
دا ترهګرۍ د مخنیوي خصوصي عدالت د مشر سرکاري وکیل سید نعیم خان په دغه عدالت کې د نورو طالب جنگیالو او خاص کر د ملا صفی محمد او د ملا فضل الله خلاف هم په مقدماتو کې سرکاري وکیل پاتې شوی دی. سرکاری وکیل سید نیم خان د نوبل انعام یافته ملالہ یوسفزئی حمله کیس کې هم د ملالہ یوسفزئی له اړخه سرکاري وکیلو چې دغه مقدمه کې د عدالت قاضی سکهکړ ملزمانو ته د مرګ سزا اورولې وه. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د عراق په سر ښار بغداد کې ځانوجونکو حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دغه حملو ذمہواری چا په سمدستي توګه نه ده قبول کړې، ولې په بغداد کې اکثره ځانوجونکو حملې د سنی وسلوالو لخوا کیږي. په دغه حملو کې ګڼ شمېر کسان جوبل شوي هم دي.
د یمن د حکومت ویان ویلی د هیواد د کابینې وزیران چې د 1300 میاشتو راهسې په سعودي عربستان کې جلاوطن وو هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. ترجمان د شورو پورس خپور شوي بیان کې ویلي ستانه شوي وزیران به د جنوبي ساحلي ښار عدن نه خپلې ذمهواری ترسره کوي او هدف به یې هیواد کې ثبات بیا پر ځای کول وي. په سمدستي توګه د جلاوطن صدر عبدالربا منصور هادي په اړه څه ویل شوي نه دي چې کله به هیواد ته ستنېږي.
د یورپ پارلمان د یو داسې منصوبې ملاتړ کړی دی چې تر مخه به یو سل او شل زره یعنی شپږ شلی زره پناهګزین د یورپ په هیوادونو کې برابر ویشل کیږي چې ورسره به د یورپ په سرحدي هیوادونو د پناهګزینو دباو راکم شي. د یورپی یونین پارلمان نن د یو سل او سلی رشتو په مقابله کې په 322 رایو سره دغه منصوبې منظوري ورکړې ده. د دې وروسته به د یورپی هیوادونو داخله وزیران په دې اړه منظوري ورکوي چې ورسره به په مشرقي یورپی هیوادونو کې هم د پناهګزینو د کشالې په اړه یو ښکاره بدلون راشي. څوک چې په خپلو هیوادونو کې د پناهګزینو د ورتګ مخالفت کوي. د پناهګزینو وروستی حال د وایس اف امریکا په راپورټ کې موجود وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کی مون ویل دي چې د هنګری لخوا کډوالو سره د سلوک نه هغه ته تکلیف رسیدلی او دا رویه د برداشت وړ نه ده. هنګری کې پولیسو د سربیا نه هنګری پولې ته اوړېدو هڅې کوونکي کډوالو په شا تمبولو په خاطر د اوښکې بیونکي ګیس او د اوبو د توپ استعمال کړی و چې له وجې لږ تر لږه دوه کډوال ژوبل شوي دي. د 15 میاشتو یو ماشوم هم د اوښکې بیونکي ګیس ښکار شوی و چې له وجې حالت ډیر خراب شوی و او مرګ ته نږدې شوی و. د 5000 نه زیات کډوال دا وخت د هنګری پولې سره نږدې د سربیا هوګوز نومي سیمې کې راغونډي او هنګری کې د داخلېدو هڅې کوي. هنګری د ازغنتار سره خپل پوله تړلې ده چې له وجې د کډوالو او پولیسو ترمنځ انخاتې شوې دي. هنګری کډوال خپل هیواد کې داخلېدو نه ودرولو لپاره شوې کاروای دفاع کړې ده او ویل دي چې د دوی شل پولیس هغه وخت ژوبل شو کله چې کډوالو په زوره پولې نه د اوړېدو هڅه وکړه. د هنګری پولیسو په کډوالو تور لګولې دي چې دوی ماشومان د انساني ډال په توګه استعمالوي.
د چیلی صدر میشل بچلټ وای هغه به د ساحلي سیمې سفر کوي چرته چې د شورو په ورځ د 8.3 مقدار زلزله راغلی وه. په دغه زلزله کې 15 کسان مړه شوي او د سونامي خطرې پیدا کړې وه. د زلزلې مرکز د پایتخت سانتیاګو نه 1500 کیلومتره شمال اړخ ته و او د دې جټکی د سویلي بر اعظم سویلي امریکای بر اعظم بل اړخته په بیونس آیرس کې محسوس شوی بی.
د برکینا فاسو پوځي چارواکي وایي قائم مقام صدر مایکل کیفاندو یې د خپل څوکۍ نه برطرف کړی دی او دغه حکومت یې په سمدستي توګه ختم کړی. دغه اعلان نن د لیفټنټ کرنل ممادو بامبا لخوا په سرکاري ټلویزیون شوی دی. پوځي مشر ویلي پوځ د انتخاباتو ترسره کولو دپاره ملي جمهوري کونسل جوړ کړی دی چې په هیواد کې به زر تر زره انتخابات ترسره کړي.
امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا صدارتي مقابلې لپاره دویم غټ بحث کې صدارتي امیدوار او عربپتی ډونلډ ټرمپ د بحث مرکز وو او په نوموړي باندې مخالف صدارتي امیدوارانو یو شمېر تورونه لګولې دي چې هغه د ملک تر ټولو غټې څوکۍ لپاره اهل نه دی. دغه دویم بحث د کالیفورنیا سیمي ویلي کې د رونالډ ریګن صدارتي لایبرری کې شوی.
د
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو په خبرونو کې واوریدل. رائټرز خبری ایجنسی چې کومه اداره ده هغه وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې په وروستیو کې کومه بے باوري پیدا شوې کوم تاوتریخوالی رامینځته شوی دی د هغې لوی اثر په تجارت باندې هم شوی دی. هر څه که د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر تجارتی لوزنامې شوې وي او ویلی شوي چې دغه تجارتي کچه به د یو ارب ډالر نه 15 ارب ډالرو ته غزوي خو په هغې باندې کوم عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د ډیو رډیو خبریال الیاس خان په دې موضوع باندې په دغه رپورټ باندې د څېړونکو سره خبرې اترې کړې دي، کاروباریانو سره خبرې اترې کړې دي او د دې وجوهات او علتونه یې پوښتلي دي. راځئ چې تفصیل یې په دغه رپورټ کې واورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت درې چنده کولو او یو بل سره ترجیحي تجارتي تړون لوزنامې په حال کې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د تاوتریخوالي له وجې د زنډ ښکار شوي دي او په دې باندې کار ودرول شوی دی. د برطانی خبر رسان ایجنسۍ رایټرز تر مخه دواړو هیوادونو خپل تجارت د موجوده 1.6 بلین ډالر نه تر کال 2019 پورې تر 15 بلین ډالر پورې زیاتولو او تجارتي اړیکې نورې مضبوطولو ژمنې څرګندې کړې. خود افغانستان د تجارت وزارت وایان مسافر کو کندی تر مخه پدې تجارتی لوزنامو لاسلیک کېدو نه رسته نه خو سغونډه شوی ده او نه سه پرمختګ د دې وینا ده چې د کې اصل جګړه دا مخه ته راغلی ده چې آیا پاکستان به د خپل پولی نه هندي سامان افغانستان او بیا مرکزی اسیایي هیوادونو ته د وړو اجازه ورکړي او کنه. افغانستان د تجارت مرستیال وزیر مزمل شلواری وینا ده چې دا بالکل یو غیر منطقي او ناجایزه خبره ده چې هند پدې تجارت کې شامل نه کړی شي. د وینا ده چې د دې منصوبې د لاندې پاکستان ته خپل سامان د افغانستان د لارې مرکزی اسیایي هیوادونو ته د وړلو اجازه ده خو هندي سیزونه د افغانستان د لارې د وړلو اجازه نه ورکولو له وجې دا لوزنامه ناکامه شوې ده. خو د پاکستان د تجارت وزیر خورم دستګیر وینا ده چې دا لوزنامه د زنډ ښکار شوي خودي خو د دې وجه د افغانستان لخوا په تجارتي سیزونو باندې محصول کې کمی نه راوستل دي او دا چې په ترجیحي تجارتي تړون باندې هم خبرې ترې نه دي شوي. خو افغان چارواکي هم دا تورونه په پاکستان لګوي. ډیوا ریډیو چې په دې هړه په اقتصادي چارو نظر لرونکي جرنالیسټ فدا حسین نه پوښتل نو هغه وی
د پاکستان او د افغانستان ډیر حدا پورې باندې غلچس لیول ډیر کم کډامو منو کو نه منو د افغانستان او د هند ډیر خطا لوکات اوس دغه تعلقات پاکستان دې ته په بل نظر ګوري دې ته د سکیورټي پرسپیکټیو کې ګوري د یو ملکونو په منځ کې خطا لوکات د دې دا مطلب نه چې هغه زمو خلاف دی او اگر چې یې خلاف دی خو د دې ټول پولیټیکل ایشوز نه د تجارت کې کم دی په زما خپل ځان نه خیال نه چې د تجارت د دې ټول چې دنیا بهر پکار دی تجارت ځان لکه دی د سیاسي تجارت تجارت
د پاک افغان ګډ تجارتی سازمان پخوانی مرستیال صدر انجینیر داروخان په دې هړه صدا سوای
دوالو حکومتونه د پاکستان او افغانستان شریکو تاکي تجارت د غوښتنه په بار بار کړې ده چې تاسو سیاسي مسلې اقتصادي مسلې سره مګډوي نو دا مخه په دې کې په اوسني حالات کې سیاسي او اقتصادي مسلې یو د بل سره ګډ شوی دي په دې باندې به فرق راغلی او وخت فرق شو هغه تیر کال د مارچ په میاشت کې سردار صاحب یو آرډر وکړ هغه دا چې د پاکستان او د افغانستان سره تجارت
د سیډونکو وینا ده چې په دې معاملو کې د طاقت مرکز د پاکستان پوز دی او دې لړکې د تجارت وزارت سره ډیر کم اختیار وي. د دوی وینا ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو ایران برابر ګټې ترلاسه کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبانې اوري. د پاکستان خارجه دفتر وای د افغانستان سره په ګډه سرحدي پولی امن ساتلو په سر خبرې کوي. د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله نن ویلي چې د افغانستان د سولې او د جوړجاړي عمل مرسته کوي. نوموړي یو ځل بیا په پاکستان کې د دولت اسلامي تندربه ډلې د موجودګۍ رپورټونه هم رد کړي دي. نور حال پې د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابعه پیر راکوي.
د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په هیواد کې د داعش موجودګي رد کړې ده او هیله یې څرګنده کړې ده چې افغان طالبان به د تشدد لاره پرېږدي او په افغانستان کې د امن د خبرو عمل به یو ځل بیا پیل کړي. په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په مهال د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل چې د پاکستان او افغانستان پر پولو کېدونکې د ډزو پیښې وخت په وخت مخې ته راځي او د دواړو هیوادونو له اړخه پر پولو د امن ساتلو لپاره پر ګامونو خبرې روانې دي. زیاته کړه چې که څه هم په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ رپورټونه مخې ته راځي، خو وایاند یو ځل بیا په پاکستان کې د داعش د موجودګۍ رپورټونه رد کړو. د دوی دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې تېره ورځ په سینټ کې پیپلز ګوند پر حکومت سختې نیوکې کړې وې او شیری رحمان ویلي وو چې کراچۍ کې د داعش د تورو جنډو د څرګندولو باوجود حکومت د دې د موجودګۍ څخه انکاری دی. د داعش د موجودګۍ په اړه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د پاکستان پخوانی وفاقي د کورونو چارو وزیر رحمان ملک هم په تیرو وختونو کې دعوه کړې وه چې دوی په هیواد کې د داعش موجودګۍ ثبوتونه لري او دا چې د پاکستان کشران والی شر د داعش ګړ دی. په تیرو وختونو کې خو څه تندرو ډلو د داعش سره د اتحاد اعلان هم کړی و او د هیواد په مختلفو برخو کې د داعش په حق کې وال چاکینګ او بینري هم په نظر راغلي وې. خو د دې هر څه باوجود واکمنه ډله مسلم لیگ نون تر اوسه د داعش په هیواد کې د موجودګۍ څخه انکار یې ده. بل اړخته ویاندا هم ویل چې د تراګرۍ د مخنیوي په اړه د افغانستان سره به هر قسمه مرسته کوي. د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور پر مشارې د اختلافاتو ختمېدو رپورټونه قاضي خلیل الله د طالباني کورنۍ معامله وبلله، خو د هیله څرګنده کړه چې طالبان به د تشدد لاره پرېږدي او د افغانستان د امن لپاره به د خبرو عمل یو ځل بیرته پیل کړی سي. د هند او د پاکستان پر پولو د تاوتریخوالي په اړه قاضي خلیل الله وویل چې هند ته پکار دی چې پر کنټرول لاین او ورکینګ باونډري د ډزبندۍ پر لوستنامې عمل وکړي.
To honor the commitments given to us to observe ceasefire.
د زیاده کړه چې د هیوادونو ترمنځ پر څه معاملو اختلاف وي، خو پاکستان او هند ته پکار دی چې ښه اړیکې وساتي. قاضي خلیل الله وویل چې وزیر اعظم میاں نواز شریف په دروانی میاشتې په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی سره وینا کوي، خو د دې د وینا تر مخه د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره د لیدنې څه پروګرام تر اوسه نه دی تکړه شوی. د یو پوښتنې په جواب کې ویاند وویل چې پاکستان د ټولو غړو هیوادونو په سلا ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو هیله مند دی، خو د سلامتي کونسل د نوي کل غړیتوب د ګډون مخالفت کوي او دا چې پاکستان د جوهري وسلې د نه پراخولو د مقصد ترلاسه کولو په خیراده لري او په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د ګډون هم هیله مند دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیبه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د امریکا صدر براک اوباما ویلي د پاکستان قبایلي علاقو نه یې القاعده ترهګر ډله ختمه کړې ده. نوموړي اوباما ویلي د دغه ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن په پټاباد ښار کې د وجلو د امر ورکولو په وخت هم د په دې پوره یقیني نه و چې دغلته اسامه بن لادن موجود وو او کنه. نوموړي د خپلو پوځیانو سره د خبرو اترو په وخت باندې ویلي دي چې ترهګر د پاکستان او افغانستان نه د نړۍ نورو برخو ته هم خواره شوي دي. د القاعدې لخوا اوس هم امریکا او نړۍ دپاره خطرې شته دی. د ډیوه رډیو همکاره سمینا حسن په نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا صدر براک اوباما وای په فاټا کې د القاعده مرکزی نتورک تبا کولو په لړ کې امریکا زبردست کردار لوبولې، خو بیا هم د دې ډلې لخوا خطر لا موجود دی. په دې خبر حواله سره تفصیل تاسو وړاندې کوو چې صدر اوباما دا خبره په ګرد نړۍ کې د امریکا پر ځای فوزیانو سره په خبرو کې کړي. د دې خبرو په حق لا د امریکا د دفاع وزارت لخوا جاری شوی بیان د صدر د خولې دا هم وایي چې هغه په 2011 کې امریکني کمانډو استاد اوسام بن لادن په کور د چاپی امر وکړو، نو هغه وخت هم هغه پوره یقین نه لرلو چې اوسام په پټاباد کې په هغه کمپاوند کې موجود دی. د امریکني فوزیانو سره خبرو په موقع صدر دا خطره هم بیان کړه چې د پاکستان او افغانستان نه تښتېدلې تندروه وس په نورو ملکونو کې هم خواره شوې دي، او په موجوده کې د دوی د تندروه کاروایانو د پاره ګراوند زیرو یا د راغونډېدو مرکز شام او خود ساخته داعش دي. صدر اوباما دا هم وویل چې د هغه د کار ټولو نه ګرانه مرحله د هغه مسلو جواب موندل دي چې د کم په باره کې فیصله کولو دپاره معلومات ډیر کمی، او دغه شان یو سوال یا مسله د اوسامه بن لادن په کمپاوند د چاپی وهلو په حق لوو. هغه زیاته کړه چې کله هغه د دې چاپی امر وکړو نو هغه د نیم شک او د نیم یقین په کیفیت کې وو چې ګینې اوسامه به هلته ایوم او کنه. هغه دا هم ومنله چې د یوې غلطې فیصلې نتیجې هم ډیرې منفي، خو کچرې هغه دا فیصله په دې بنیاد کړې وه چې خطرات پکې نه او څوک د هغه په باره کې غلطې خبرې ونه کړي، نو بیا به دا فیصله هغه شان نه وه د کم دپاره چې هغه تیار کړی شوی دی. په دې موقع صدر اوباما وویل په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف د ګټو باوجود وس هم دا ډیره ضروري ده چې د افغان فوزي هڅې کامیابولو دپاره هلته په زرګونو تربیه کار او سلاکار موجودي. هغه اوی په افغانستان کې د امریکا جنگی میشن ختم شوه، خو موږ ته وس هم دا یقیني کول دي چې هغه سره هر هغه مرسته وکړو ته کم چې ورته ضرورت دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غ باندې اوري. د پاکستان قبایلی سیمو دراتلونکي په سر چې کم دویشتم آئینی ترمیم قامی اسمبلی ته وړاندې کیدونکې دی، په دې باندې بحثونه راپورته شوي دي چې آیا دغه سیمې دي اوس د خیبر پختونخوا برخه جوړ کړی شي کنه، دې ته د خپل ځان له یو آئینی حیثیت ورکړل شي. په پیښور کې هم په دې حق لباندې یو سیمینار شوی دی. دغه سیمینار یا غونډې ته وتلی وکیل او سیاستمدار عبداللطیف آفریدی ویلی دی چې ځینې خلک نه غواړي چې د قبایلي سیمو حیثیت بدل شي او دغه سیمې مخ په وړاندې لاړې شي او د ملک د نورو برخو په رنګ ترقی وکړي. په دغه بل کې څه دي، د دې مخالفین سوی او د دې په حق کې سیاست مداران سه خبر کوي. رپورٹ پی د پیښور نه زمنګ خبريال حمید الله را کوي.
د فاټا یوت الائنس لخوا تابع شوې دغه مذاکره کې قبایلی ځوانانو د مشر وکیل او سیاستمدار عبداللطیف افریدی نه د دویشتم آئینی بدلون په هکله ژورې پوښتنې وکړې چې څرنګه به قبایلي سیمه د پښتونخوا د انتظام لاندې قبایلي سیمه ګرځولو سره د قبایلي ولس په ګټه تمامېږي. لطیف افریدی وویل انتظامیه او د اوسنی نظام نه ګټې پورته کوونکې ډلې د تجویز شوي آئینی بدلون په ضد راپاسېدلې او دوی د قبایلي ولس دوستان نه دي. د وویل د ملکن ډیویژن ترقی د قبایلو وړاندې ده چې د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمه ده
چې دا د خپل مفادات جنگ دی پری دا وینا چې څوک دا کوي چې سټیټس کو دی مینټین شي دا نظام دی پاتې شي. نو د پښتنو د قبایلی پښتنو دی نه غټ دشمن څوک نشته چې څوک وایي چې کونسل دی جوړ شي، کونسل په ناردن ایریاز کې جوړ شو څه نتیجه شوه. موږ دا پروینشلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا ځکه پریفر کوو چې بیا به پتہ انکم ټیکس بنه لګي په هغه خلکو انکم ټیکس نه لګي. تاسو ګوره په فاټا کې موټرې نشي ساتلی، قبایل اوس په داسې حالت کې دي بدحال دي چې د ټیکسونو ورکولو قابل نه دي. نو په فاټا کې ته د ټیکس نه خلاصې دي، کسٹم ڈیوٹی نه خلاصې دي، ایکسائز ڈیوٹی نه، پراپرٹی ٹیکس نه، ډیرو سیزونو نه خلاصې دي. په خدا سره یو کرخه راغلی ده، په هغه کې یو سړک هم نشته چې رابطې سړک وي چې دا یو
په غونډه کې سیاسي کارکوونکو په ګډون قبایلي ځوانانو او وکیلانو ګډون کاوه. د تحریک انصاف د قبایلي زنانو د څانګې مشر انیتا محسود وایي د قبایلو اوراد پښتانه یو دي او وخت راغلی چې د دوی حکومتي انتظام هم یو شي.
پاتا یوتا اوسپټلی د پاتا زنانا ته کومه مهمه کې اغه زندګي
لطیف ابریدی اویل د قبایلو بدی تاریخ موکای او کیدل با ډیر ضروری وی کنی د انسانی حقوق او ترکه خبرې با خو پاتشي د اویل دی په خپل نیس او د پټا سیاسي اتحاد د پلیټفارم نه د تمام سیاسي ګوندونو سره رابطه پیل کړی دی
دا په صوبه کې شامل شي نو هم به دوی اقتصادي وضع بهتره شي هم به انساني حقوق ولري هم به خپل وزیران او ممبران ولري په ماضی کې د ایم این ای سینیټر په مرکز کې سي شي د کې دا شکار دي چې ملکانان پولیټیکل ایجنټ او ځنې دا خل چې هغه پدې ذریعہ باندې خپل نوم نامه جامه ساتل غواړي خپل حیثیت جوړ ساتل غواړي هغه دې مخالف دي عام خلکت هم دې مخالف نه سیاسي پارټو پیپل پارټه تحریک انصاف اے این پی د دوی الډي حمایت وکړه نن پسې لګیا یو غوښ خواري کو او جماعت اسلامي او جمعیت العلماء سره نو ان شاء الله دا ټو ثرد میجارټي سګران کار نه دي چې دا ټول زمونږ مینیج دغه سي متفق پاتې شي او مونږ
دا ډم بني زل دي چې د پټانه د پارلیمان غړي په قبایلی سیمه کې د اصلاحاتو د پاره یو دي او دویشتم آئینی بدلونې په پارلیمان کې جمع کړي دي حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پداسې حال چې د ملګرو ملتونو کلی د غونډې لپاره تیاری روان دي په دغه غونډې کې به د افغانستان وفد هم ګډون کوي چې مشري به یې چیف اگزیکټیو یا اجرایوي رئیس عبدالله کوي چې پکې به د نړۍ د هیوادونو نه دوی غوښتنه کوي چې څنګه د دغه جنگ د پلي هیواد لپاره خپلې مرستې جاري وساتي رپورټ په د افغانستان نه زمونږ خبریال کمال سرات را کوي
که څه هم هر کال ملګری ملتونه له ملګرو هیوادونو سره غونډې کوي او په داشان غونډو کې د اړوند هیوادونو په سیاسي اقتصادي امنیتی بشري او نورو مهمو موضوعګانو خبرې اترې کیږي او د اړوند هیوادونو جمهور رئیسان او نور مشران پکې ګډون کوي خو په دې اویایمه غونډه کې بعد د افغانستان له لوري د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله ګډون وکړي له اجرایوي رئیس سره به په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د همدې وزارت د سیاسي چارو معین حکمت خلیل کرزی او یو شمیر نور لوړ رتبه افغان چارواکي ملګري وي په دې اړه جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې دوی ورته ښه تیاری نیولې دی او ملګري به یې پکې ښه استازیتوب وکړي دی وایي جنابی ډاکټر صاحب د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې ګډون وکړي نو په دې اساس ټولې تیاری ورته نیول شوې دي او دی به د ملګرو ملتونو په ټولو غونډو کې ګډون وکړي د ملګرو ملتونو دا غونډه به چې د همدې روانې میاشتې په 23مه نیټه پیل شي د ورپسې بلې میاشتې اکتوبر تر 15مې نیټې پورې به دوام وکړي افغان پلاوی به په دې غونډه کې له افغانستان سره پکېدونکو مرستو د افغانستان په امنیت او هم د اسلامي دولت د جنګیالیو د شتون په اړه له اړوند هیوادونو سره وغږیږي داسې هم ویل کیږي چې له افغانستان نه به ورتلونکی پلاوی د غونډې تر څنګ د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو او هم داشان د امریکې له جمهور رئیس باراک اوباما سره هم په ځانګړي ډول لیده کته ولري خو دا چې دوی به په کومو مسایلو سره وغږیږي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي مګر کله چې په افغانستان کې انتخابات ترسره شول او بیا د واکمن جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله ترمنځ د واک د ویش په سر ستونزې رامنځته شوې نو له ډېرو لنجو وروستو د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځغړیتوب یوې پرېکړې ته سره ورسېدل خو بیا هم د دوی ترمنځ کله ناکله مشکل راپیدا کیږي په دې اړه د سیاسي چارو شنونکي وایي چې امریکې له افغانستان سره په امنیتي اقتصادي او نورو برخو کې ډېرې مرستې کړې دي او د افغانستان اجرایوي رئیس او د امریکې جمهور رئیس به هم تر ډېره د افغانستان په روان سیاسي امنیتي او اقتصادي صورتحال خبرې اترې سره وکړي د ملګرو ملتونو سازمان چې په 1940 کال کې د ځینو هیوادونو لخوا جوړ شو افغانستان هم د هغو هیوادونو په قطار کې و چې په لومړیو کې د دغې سازمان غړیتوب ترلاسه سکړ کمال خټک امریکا غږ دیوا ریډیو کابل
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے او اوس یو دل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
رپورٹونه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت زیاتولو په سر شوو غونډو وروسته هم هیڅ عملی ګام نه دی اخیستل شوی. کاروباریان وایي د دې غټه وجه سیاسي اړیکې د کاروبار سره تړل دي.
دواړو حکومتونو د پاکستان او افغانستان شریکو ته د تجارت غوښتنه په بار بار کړې ده چې تاسو سیاسي مسلې اقتصادي مسلو سره مه ګډوئ.
د پاکستان خارجه دفتر ویان وای په ګډه سرحدي پوله باندې امن پر ځای ساتلو لپاره د افغان حکومت سره خبرې اترې کوي. قاضي خلیل الله ویلي د افغانستان د سولې او د جوړجاړي عمل مرسته کوي.
د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور پر مشرۍ د اختلافاتو ختمې دوه رپورټونه قاضي خلیل الله د طالبانو کورنۍ معامله وبلله. خو د هیله څرګنده کړه چې طالبان به د تشدد لاره پرېږدي او د افغانستان د امن لپاره به د خبرو عملي یو ځل بیرته پیل کړي سي.
امریکا صدر براک اوباما ویلی القاعده ترهګر ډلې د پاکستان او افغانستان شریکی پولیسو څخه نږدې وستلې ده.
او توګه د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پورستیو کې راپورته شوې تاوتریخوالی لکبل د دوړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلې. رائټرز خبری ایجنسی لخوا جاری شوی یو رپورت ویلی دی صدر اشرف غنی د پاکستان سره تجارت کچا د 1.8 ارب ډالر نه 15 ارب ډالر ته د زیاتولو لوزنامې کړې وي. ولې د دوړو هیوادونو ترمنځ بے باوري ورستو دغه تجارتی لوزنامې هم نقصان شوی دی. په دواړو هیوادونو کې کاروباران وایي کاروبار د سیاسي اړیکو سره تړلو لکبله دغه نقصان شوی دی.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان سره په ګډه سرحدي پوله امن ساتلو په سر خبرې کوي. د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله ویلي پاکستان د افغانستان د سولې او جوړجاړي عمل مرسته کوي او تمایي سرګنده کړي افغان طالبان باید د تشدد لار پرېږدي او د خبرو اترو میز ته براشي. د خارجه دفتر ویان یو ځل بیا په پاکستان کې د دولت اسلامي په نوم مشهورې تندرو ډلې د موجودګۍ رپورټونه رد کړي دي.
د مردان عبدالولی خان یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر احسان علي د کرپشن په تورونو کې د نیب لخوا نیولو په ضد دغه یونیورسټي پروفیسورانو احتجاج کړی او دغه نیولې سیاسي انتقام بللی دی. اخوال پاکستان په سینټ کې هم د خزانه قائمه کمیټې د ملي احتساب ادارې یا نیب په کاروایي نیوکه کړي او ویلي دي دغه اداره د واکمن مسلم لیگ نواز ډلې په ملګرو لاس ناچوي او په وړو صوبو کې حکومت مخالف سیاسی مشران د کرپشن په تورونو کې رانیسی. ول د نیب ډایریکټر سید برهان علي دغه تورونه ردوي او ویلي دي نیب د ټولو مجرمانو په ضد بے پلوه کاروایی کوي.
امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا صدارتي مقابلې لپاره دویم غټ بحث کې صدارتي امیدوار او عربپتی ډونلډ ټرمپ د بحث مرکز وو او په نوموړي باندې مخالف صدارتي امیدوارانو یو شمیر تورونه پوري کړي دي چې هغه د ملک تر ټولو غټي څوکۍ لپاره اهل نه دي. د کالیفورنیا سیمي ویلي په رونالډ ریګن صدارتي لایبرری کې ډونلډ ټرمپ د بحث په وخت وویل هغه ډیر ښه خوی او د تجارت غټه تجربه لري کوم چې با په نړیواله کچا د هغه ډیر مرسته وکړي. د واشنگتن مرکزی سیاست پر ضد ویناګانو او د ملک نه 11 میلیونه غیر قانوني مهاجرینو غوښتنو وستو د غوښتنو او د خپل مخالف صدارتي امیدوارانو پر ضد بیانونو له وجې ډونلډ ټرمپ په وروستۍ نظر پوښتنو کې تر ټولو برتلی.
امریکا صدر براک اوباما ویلی د پاکستان قبایلی علاقونه القاعده ترهګر ډله ختمه کړې ده. نوموړي ویلی دي د دغه ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن په پټاباد خار کې د وجلو د امر ورکولو په وخت هم د پدې پوره یقین نه و چې دغه تل اسامه بن لادن موجود دی. نوموړي د خپل پوځیانو سره د خبرو اترو په وخت ویلی ترهګر د پاکستان او افغانستان نه د نړۍ نورو برخو ته خواره شوی او القاعده لخوا اوس هم امریکا او نړۍ د پاره خطرې موجود دي.
د یمن د حکومت ترجمان ویلی د هیواد د کابینې وزیران چې تورو سو میاشتو راهسې په سعودي عربستان کې تلاوتن وو هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. ترجمان د شورو پورس خپور شوي بیان کې ویلي ستانه شوي وزیران به د جنوبي ساحلي ښار عدن نه خپلې ذمهواري ترسره کوي او هدف به یې هیواد کې ثبات بیا پر ځای کول وي.
د یورپ پارلمان د یو داسې منصوبې ملاتړ کړی چې تر مخه به شپږ شلی زره پناګزین د یورپ په هیوادونو کې برابر ویشل کیږي چې ورسره به د یورپ په سرحدي هیوادونو د پناګزینو د باور کم شي.
د چیلی صدر میشل بچلټ وای هغه به د ساحلي سیمې سفر کوي چرته چې د شورو پورز د 8.3 مقدار زلزله راغلی و. په دغه زلزله کې 15 کسان مړ شوي او د سونامي خطرې پیدا کړې و.
او د عراق سر خار بغداد کې ځان وجون کې حملو کې لګ تر لګ 12 کسان وجل شوی او یو شمیر نور جوبل دی. دغه حملو زمواري چا په سمدستي توګه نه قبول کړي، ولی په بغداد کې اکثره ځان وجون کې حمله د سنی وسلوالو لخوا تر سره کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د خیبر پختونخوا د سلګری سیمه سوات کې نامعلومه وسلبالو یو سرکاري وکیل سید نعیم خان باندې حمله کړې ده. خو نوموړی په ډزو کې بچه بده. نعیم خان د امن نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی باندې شبي حمله کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت کې د نوموړي وکیل وو، چې پکې عدالت په حمله کې د لاس لرلو په سر 12 کسانو ته سزاګانې اورولې وي. نور حال پې د سوات نه زمونږ خبریال فیض ظفر راکوي.
د ترهګرۍ د مخنیوي د خصوصي عدالت سینیئر پبلک پراسیکیوټر یا مشر سرکاري وکیل سید نعیم خان د خپل کور نه بهر راوتو چې یو سپین موټر کې ناستو نامعلوم وسلوالو پرې ډزې وکړې، چې لکه بلې د بال بال بچو او ملزمان وتښتیدو. دا مشر سرکاري وکیل سید نعیم خان په تانا سیدو شریف کې په خپل رپورٹ کې ویلي دي چې ډزې کوونکي تنان اغا ندی پیژندلې. په مشر سرکاري وکیل سید نعیم خان د دې نمخ کې هم بریدونه شوي دي او ګوتڅنډې ورته هم شوي وو. دا سید نعیم خان مرګره او خبريال شهزاد عالم په دی اقلا ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وې.
سید نعیم خان چې داغه د انسداد دهشتګردي د عدالت سرکاري وکیل دی او د دینه مخکی هم هغه ته ډیر زیات تریټ سو په هغه باندې حمله شوې دي، او هغه خاص کر کتا سو ګورې نو د ملاله کم حمله کیس چې کم دی د هغه هم وکیل پاتې شوی دی. نو په دی وجه هغه ته هغه ډیر زیات هغه ته تریټس دی او خطر دی ورته. نن سحر چې په هغه باندې کم حمله شوې ده د هغه منګه مزمت کو، خو شکر د الله نه دا وباسو چې هغه په دې کې بد شوی دی. پولیسو له پکار دي چې د دې چې کم ملزمان دي چې هغه گرفتار کړي.
دا ترهګرۍ د مخنیوي خصوصي عدالت د مشر سرکاري وکیل سید نعیم خان په دغه عدالت کې د نورو طالب جنگیالو او خاص کر د ملا صفی محمد او د ملا فضل الله خلاف هم په مقدماتو کې سرکاري وکیل پاتې شوی دی، او د سرکار له اړخه د ترهګرو خلاف په درزنونو کیسونو کې وکالت کړی دی. سرکاري وکیل سید نعیم خان د نوبل انعام یافته ملالہ یوسفزئی حمله کیس کې هم د ملالہ یوسفزئی له اړخه سرکاري وکیلو، چې دغه مقدمه کې دا عدالت قاضی سکهکړ ملزمانو ته د مرګ سزا اورولې وا. دا سیدو شریف پولیس وای چې هغه په سید نیم د بریټ کولو خلاف رپورت درج کړی دی او پلټنې شروع کړې دي. د بریټ نه پس سید نیم خان د خپل بال بچ سره د سواد نه نامعلوم اړخته کړه کړې ده، او د کالج کالونی سیدو شریف کې داغه سرکاري کور ته جرنده لګېدلې ده. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سواد.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ یو ساته خبری خپرونه ته د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغ غوږی که تاسو زمونږ خپرونه په ریډیو اوریدل درنه خطا شي مس کوي، نو تاسو دغه خپرونه په ویب سایټ باندې هم کتای شي، www.voadioradio.com زمونږ د ویب سایټ پته ده. قدرمن اوریدونکو، زمونږ خپرونې ټولې په دغه ویب سایټ باندې پرتې دي. زمونږ د ټي وي خپرونې هم تاسو هلته کتای شئ، یو نیغ په نیغه زمونږ خپرونې هم تاسو اوریدای شئ.
نن د اسلام آباد های کورټ د بنو جیل ماتېدو په پیښه کې تورن یو کس ته ورکړل شوې سزا هغه ودرولې ده. د دغه تن نوم طاهر دی او د ته پوځي عدالت سزا اورولې ده. د اسلام آباد های کورټ د نوموړي د پلار پیټیشن یا درخواست اوریدلې ده. په دغه درخواست کې د طاهر پلار ویلي دي چې زوی یې د 2 کالو نه بی درکه دی، او هغه دغه خبرونه د میډیا د لارې اوریدلې دي چې ګینی پوځي عدالت ورته پوځي عدالت د هغه زوی ته د مرګ سزا اورولې ده. دا د پوځي عدالت دویمه فیصله ده چې یو اعلی عدالت یې ودروي. رپورٹ پہ د اسلام آباد نه زمونږ خبریال ارشد حسین را کوي.
پاکستان کې اسلام آباد های کورټ د پوځي عدالت لخوا یو مجرم ته ورکړې شوې د مرګ په سزا عمل درآمد ودرولې دی. مجرم طاهر ته پوځي عدالت دوه کاله آگاهو په بنو جیل د برید کولو او د هلتنه د درزنونو په شمیره کې د طالب وسلوالو د خلاصولو په قضیه کې د مرګ سزا اورولې وه. مجرم طاهر په هغه مجرمانو کې شامل دی چاته چې پوځي عدالتونو په بیلابیلو مقدمو کې د ستمبر په میاشت کې د مرګ او عمر قید سزاګانی او رولوی خکاره دیوی چی د دین وړاندې هم پیښور های کورټ یو مجرم حیدر علی ته د پوځي عدالت لخوا ورکړې شوې د مرګ په سزا عمل درآمد او درولې وو. مطبوعات وایي چې د اسلام آباد په های کورټ کې د مجرم طاهر د پلار میرشا لخوا دایر کړې شوې خواست اورېدنه وشوه. خواست کوونکي په عدالت کې دریځ خپل کړی دی چې د هغه زوی د تیرو دوو کلونو راهسې بې درکه وو او د مطبوعاتو د لارې خبر شو چې پوځي عدالت د هغه زوی ته د مرګ سزا اورولې ده. خواستکوونکي دا هم ویلی دی چې هغه ته دا نه وه معلومه چې د هغه زوی دومره موده چرته ساتلی شوی وو او نه په دې خبر دی چې د هغه د زوی قضیه په کم عدالت کې چلولې شوې وه. د مجرم طاهر پلار ویلی دی د مرګ د سزا د خبر ترلاسه کېدو نه پس هغه د اړوند د چارواکو سره رابطه وکړه خو هغوی ده ته د پوځي عدالت د فیصلې په حق له په کار دستاویزات ور نه کړه. سرکاري وکیل د عدالت نه د مجرم طاهر د قضیه د تفصیلاتو معلومولو او د مجرم پلار ته د قضیه د کاغذونو ورکولو لپاره د 15 ورځو مهلت غوښتل دی او هم دې سره عدالت د اکتوبر د لومبه اونې پورې د مجرم په سزا د عمل درآمد او درولو حکم ورکړو. یاد دی چې د یوشتم آئینی بدلون لاندې پوځي عدالتونو کې د عام کسانو د مقدمو د اورېدو د منظورې نه پس دا د پوځي عدالت دویمه فیصله ده چې په های کورټ کې چیلنج کړې شوې ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا ډیوه ریډیو دے په خیبر پختونخوا کې د په مردان کې د عبدالولی خان یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر احسان علی خان آغا د نیب لخوا کوم چې ملي احتساب اداره ده دا هغې لخوا د کرپشن په تورونو کې نیول شوی دی. په دغه یونیورسيټي کې چې کوم پروفیسران دي هغوی د دې په ضد باندې احتجاجي مظاهره کړې ده او دا یې د نیب لخوا سیاسي انتقام بللی دی. راځئ چې تفصیل واورو د ریاض حسین په دې رپورټ کې چې شروع کیږي د پروفیسرانو په احتجاج.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د عبدالولی خان پوهنتون استادان او د وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر احسان علی د گرفتاری په ضد احتجاج کوي. د مردان پریس کلب په وړاندې احتجاج کوونکو د وایس چانسلر د خوشي کولو مطالبه وکړه او وی ویل چې د قام معماران نن د پوهنتونونو دننه ماشومانو ته د زده کړې په ځای په سړکونو باندې احتجاج کوي. د عبدالولی خان پوهنتون د جرنلزم د څانګې مشر پروفیسر شیراز پراچا ډیوه ریډیو او ټي وي سره د خبرو په مهال وایي چې د قانون ضابطې په نظر کې نه دي ساتلې شوي.
زمونږ پوزیشن دا دے چې انصاف وکړ دے ولې چې مونږه یونیورسيټي پروفیسران یو مونږه سبق خایو مونږه تعلیم ورکو او ټول نمک کې مونږه د انصاف او جسټیس او فیرنس خبره کوو. که هر چا غلط کار کړی وي یا قانون خلاف ورزي کړی وي دغه خلاف کاروایی وکړ د چوشي خو کاروایی ایویډنس سره ثبوت سره وکړ ده. دویم خبره دا ده چې د هر یو کاروایی یو طریقه کار وي. ډاکټر احسان علی صاحب چې دی دا یو یو یوازې یو کس نه دی دا یو پرائیویټ انډیویجول نه دی دا د یو یونیورسيټي مشر دی. په دنیا کې یونیورسيټیز چې کوم وي په امریکا کې په غرب کې په روس کې په چین کې یونیورسيټي چې کوم وي آر ډېر د عزت ځای وي. هلته نه د قوم مستقبل تیاریږي هلته پالیسۍ تیاریږي هلته قومونو ته لارې خېل کېږي فیوچر جوړیږي. نو یو سټنګ وایس چانسلر چې هغه په خپل سیټ ناست دی هغه د یونیورسيټي وایس چانسلر دی لس زره سټوډنټان نمائندګي کوي د هنډرډس په تعداد کې پروفیسران هغه نمائندګي کوي. هغه تاسو ونیولو که دا سړی تاسو وایي چې داسې غلط کار کړی دی هغه تاسو که هغه احسان علی دی که هغه شیراز پراچا دی تاسو یې سسپینډ کوي تاسو یې لرې کوي بیا ورته کاروایو کوي. نو تاسو یو سړی دفتر ته راغواړئ هغه تاسو ارسټ کوئ داسې چل دی.
سیړنې وایي چې د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر احسان علي څو ورځې وړاندې د نیب له طرفه په هزاره پوهنتون کې د غیر قانوني هلو ځلو په تور کې گرفتار کړی شوی و. خو د عبدالولي خان پوهنتون د استادانو وینا ده چې په دې طریقه د گرفتارۍ سره د پوهنتون دننه تعلیمي ماحول باندې هم بد اغیز پرېوځي.
دا 21% یو غټ هغه د عمران خان صاحب وایي چې چیلنج چیلنج لکه چینج 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 څه کنه دا د هغې لپاره یو غټ چیلنج دی کنه چې لکه یو کس چې یونیورسٹی کوم پیک ته ورسولو کنه او هغه سره نن دا سلوک کېږي کدیر چې ایډمی ته مکې کړی هغه سره تعلق کنه لکه مکتب موږ بچیان چې دي هغه به لکه پاکستان د پاره څنګه کوي او دغه شانتې به راځي او بهر به ځي تعلیم بالي او بهر به ځي کنه نو لکه موږ دا ټول چې نن راغونډ شوي او ریکوېسټ کوو کنه چې
حکومت
د پوهنتون دننه تورې جنډې هم لګولې شوې وي او احتجاج کوونکو هم په لاسونو باندې تورې پټې تړلې وي. په پوهنتون کې دوی د کلاسونو د اخستو بایکاټ هم وکړو. دوی ویل کو وایس چانسلر خوشی نه کړی شو نو د هغوی احتجاج به دوام ولري. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وي مردان.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سره واندې
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان سینټ کې د خزانه قائمه کمیټې د ملي احتساب ادارې یا نیب په کاروایانو باندې نیوکه کړې دي او ویل دي دغه اداره د واکمن مسلم لیگ نواز ډلې په ملګرو باندې لاس نو چته یغوی ننیسي او په وړو صوبو کې حکومت مخالفه چکم سیاسي مشران دي اغوی د کرپشن په تورونو کې رانیسي. ولې د نیب ډایرکټر سید برهان علي دغه تورونه رد کړې دي او ویل دي نیب د ټولو کرپټ خلکو کم خلکو باندې چې تورونه دي کم خلک چې په جرمونو کې ککړ دي دا غوی په ضد باندې بے پله وکاروي کوي. تفصیلی اورو د ډیور ډیو خبريال پیر ولایت شانه په دې رپورت کې.
د پاکستان د سینټ خزانه قائمه کمیټه غونډه کې انټی منی لانډرینګ بل یا په غیر قانوني طریقې سره د روپو د ترسیل ترمیمي بل باندې تود بحث شوه دی او د کمیټې غړو د ریس خپل کړی دی چې حکومت د نړیوال مالیاتي ادارو د فشار لاندې دا بل منزورول غواړي کم چې دوی تقبل نه دی. بلخوا قائمه کمیټه د احتساب کامی اداره نیب د ملک یو لوی شخصي بینک د نچکاري د معاملې پلټونو کې ناکامه ګرځولې ده او کمیټې په نیب باندې د معامله کې د فریق جوړېدلو تور لګولې دی. د سینټ خزانه او مالیه د قائمه کمیټې غونډه د زیارت پر ورځ د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو سېنیټر سلیم مانډیوالا په مشرۍ کې شوې ده. کمیټې د ملک یو لوی شخصي بینک مسلم کمرشل بینک د نچکارې د معاملې په لټونو په حق له د احتساب کامی ادارې په کارکردګۍ باندې سخت نیوکه کړې دي او د احتساب ادارې په دغه پلټونو کې ناکامه ګرځولې ده او دا تور هم لګولې ده چې نه په دې معاملې کې یو فریق جوړ شوی دی. سرګند دی وی چې مسلم کمرشل بینک په کال 1999 کې د اغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په دور کې نچکاري شوی و او د ملک کم لوی کاروباري ګروپ چې دغه بینک اغستلو هغه د نواز شریف خاندان ډیر نږدې ملګری ګڼل شي. دغه کاروباری گروپ مشر میامن شاه په حق له دا تاثر عام دی چې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره په لوی کچ مالی مرستې کوي او په نواز شریف باندې دا تور هم لګی چې د په موجوده حکومت کې هم په مختلفو شوبو او په خصوصي توګه د کرای بجلیګرو کې میامن شاه تر سرمایه کاری کولو غټې موقع په لاس ورغلی دي. د سینټ قائمه کمیټې د احتساب کامی اداره باندې د شریف خاندان یو نږدې ملګري په ضد پلټونو کې د ناکامۍ تورونه په داسې وخت کې لګولې دي چې د احتساب کامی ادارې په سند او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د پیپلز ګوند او عوامي نشتل پارټي سره تعلق لرونکو یو شمیر لیډرانو خلاف د بډو رشوتونو په تور کاروایي کړې دي او پیپلز ګوند او عوامي نشتل پارټي دا کاروایي امتیازي بلي او دا پارټیان دا سوال هم راپورته کوي چې آیا کرپشن صرف په وړو صوبو کې کیږي او پنجاب ایالت کې فرشتي حکومت کوي چرته چې نیب ته کرپټ عناصر نه ښکاري خو د احتساب کامی اداره دا تاثر ردوي او دریس خپلوي چې اداره بغیر د سیاسي توپیر نه د کرپشن خلاف کاروایی کوي لاهور کې د خبریالانو سره خبرو کې د نیب ډایرکټر جنرل سید برهان علي ویلي دي چې د دوی ادارې پنجاب کې هم د اهم حکومتي واکدارانو په ضد د کرپشن د تورونو تحقیقات شروع کړي دي او په دې اړه به دوی د چا په فشار کې نه راځي
مولانا مشہور صاحب کا جو ہے کیس کا کوگنیزنس نیب نے لے لیا جو بھی ہمارا لیگل پروسیجر ہے وہ ہم فالو کریں گے نندی پور کا کیس آلریڈی نیب پنڈی اسلام آباد جو ہماری ہے وہ کر رہی ہے جناب اور آئی تھنک جو ہے کیس ان کا جو ہے فائنل سٹیجز پہ جی
دے وائی چی نیب دا پنجاب تعلیم وزیر رانا مشود خلاف دا کرپشن تورونو تحقیقات پیل کړی دی او دا واکمن مسلم لیگ نواز گن دا کمونور وزیرانو خلاف دا بڑو رشوتونو الزامات تی دا آغی پلٹنے با هم کولی شی دا نیب ڈائریکٹر جنرل زیادہ کڑی دا چی پنجاب کی دا بجلی یو لوی حکومتی منصوبے نندی پور پاور پروجیکٹ کے شوی خورد برد معاملے پلٹنے هم دا دوی اداری شروع کړی دی واضح دی وی چې نندی پور پاور پراجیکټ کې شوی د اربونو روپو د خورد برد په معاملې کې هم د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف او د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف باندې ګوتې اوچتېږي او د پاکستان په میډیا کې د سور وزو راهسې په تواتر سره دا بحث کیږي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند نندی پور پاور پراجیکټ کې شوی غبن ذمہوار تنانو د بچ کولو هڅې کوي د دې ترڅنګ د سینټ خزانه قائمه کمیټې کې د انټی منی لانډرنګ یا د پیسو غیر قانوني ترسیل لپاره د یو نوي قانون جوړولو په ترڅ کې وړاندې شوی بل باندې هم بحث شوی دی او د خزانه وزارت د چارواکو لخوا کمیټې ته ویلي شوی دی چې نړیوال مالیاتی اداره پاکستان نه انټی منی لانډرنګ بل کې د بدلون راوستلو غوښتنه کوي او د دې چارواکو وینا و چې ملګرو ملتونو هم د خپل ټول غړي هیوادونو لپاره د غیر قانوني روپو ترسیل دغه نوې قانون جوړول لازم ګرځولې دی خو د کمیټې ځینې غړو دغه مجوزه بل مخالفت کړی دی او دریز خپل کړی دی چې دوی د یو داسې بل حمایت نشي کولی کوم چې حکومت د نړیوال مالیاتی ادارو د فشار لاندې منظورول غواړي چې لکه بل یې دغه نوې قانون باندې د کمیټې غونډه بې نتیجې ختمه شوې ده پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی په داسې حال چې د غټ اختر لپاره تیاری روان دي او ډیر خلک په میلو کې ساروي اخلي خو د کانګو وایرس چې هم د سارو نخوریږي د دې 19 کیسونه مخې ته راغلي دي او ډاکټران وایي چې باید د سارو په دې وخت باندې خیال وساتلی شي په دې باندې سپریګانې هم وشي ډاکټران څه مشورې خلکو ته ورکوي چې څه احتیاطي ګامونه اخیستل خلکو لپاره پکار دی یو رپورٹ پی د پیښور نه زمونږ خبریال اسلام الدین راکبی
د لوی اختر رانږدې کېدو سره د پاکستان د نورو ایالتونو په شمول په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې هم د تیرو کلونو په رنګ یو ځل بیا د کانګو وایرس خطر مخې ته راغلی دی او د میډیا راپورونو تر مخه تر اوسه 1300 ورځو کې خیبر پختونخوا کې 19 کیسونه مخې ته راغلي دي د کیسونو مخې ته راتللو نه وروسته د خیبر پختونخوا صحت محکمې د ایالت ټولو هسپتالونو ته د ضروري تیاریانو کولو امر کړی دی او ورسره د سارو سارنې محکمې ته ویلي دي چې د ایالت ټولو سارو منډیانو کې احتیاط په توګه سپرې وکړي کانګو وایرس د سارو په سرمن کې د چینجی پرنګي وړوکی ژوندې سره وی او د طب ماهران وایي چې دغه ژوندې سره کله انسان وچی چې نو هغه مرګ سره هم مخ کېدلی شي د خیبر پختونخوا صحت محکمې کې د ډینګي او کانګو سارنې مرکز مشر ډاکټر خالد اقبال وایي چې دا وایرس ډیر خطرناک وی او چې د انسان وینې ته لاړ شي نو هغه خطر سره مخ کوي
کانګو وایرس څه کوم دی بیسیکلی دا یو جنور په باډي باندې بلډ سکینګ هغه څه دی هغه فیڈنگ لگا نہ کہیں کو چونکہ زمین دا اینیمل ہینڈلر کی کم بھی دا چے وہ سپا کی یا رکھ کو زیتے کنا جی یا لالی نو چی ڈسٹرب سی نو انسان اچھی چیز اچھی چیز دے دا دیکھ لکے وارے سی چے گل لار سی بلڈ کا نو اگر بلڈ کے مسئلہ جوڑا کی ٹیمپریچر اچھی وسرا ہو بیا بلڈ سپٹیسیمیا اچھی پورا وائرس آگا سی ہو او بلڈ کی مسئلہ جوړ شو او ډېر کوئکلی کمپلیکیشن کې ډیث ته بیل یعنی ډنګ نه زیات خطرناک دی
د تی په هانو وینا تر مخه دا وایرس په افریقا او افغانستان کې موجودګی لري او د غذایونو نه د نړۍ نورو هیوادونو ته خور شوې دي د لوی اختر په موقع په اسلامي هیوادونو کې خلک قربانیاں کوي او په لوی کچه د سارو اغستل او خرڅولو لړۍ روانه وي د غوجدا چې په دې ورځو کې دا وایرس زیات خور شي او عام خلکو ته د دې رسیدلو خطر زیات شي ډاکټر خالد اقبال وایي چې د قربانی په ورځ چې څوک هم ساروي حلالوي او یا ساروي سپینوي نو هغه ته په کار ده چې احتیاط نه کار واخلي او لاسونو ته دستانه واچوي
کوشش کی زیاد کلوز اثر نو چې دې پر افیکټس مور بلانټو کې ګره دې کلوز اثر مو سه او بل چې کله الا لای کنه دې هغه ته مم دا هغه هغه ضروری ده چې پروټیکټډ دې سب دستانه مستانه چولې کټ کټ کولو والا الا لولو والا دا دې اډجسټ کړی
خیبر پختونخوا کې 1300 ورځو کې مخې ته راغلي کې سونه د پیښور 400 لکی مروت او کوهاټ سیمونه رپورت شوی دي او دغه تنان اوس هم هسپتالونو کې داخل دي تیر کال هم خیبر پختونخوا کې 150 زیات کې سونه مخې ته راغلي وو کوم کې د غیر سرکاري راپورونو تر مخه سلور تنان مرګ سره مخ شوی هم وو اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا دیو ریډیو پیښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمن صاحب د کنټرول
پکره اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ادرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غږی په داسې حال چې په پاکستان کې درې ورځې د پولیو چې کوم مهم وغه د پولیو په ضد د ساسکو ورکول دغه مهم سر ته رسیدلې په پیښور کې حیات آباد کې چې کوم د یونین کونسل وان دی داغه د پولیو چارواکو یو غونډه کړې ده په دغه غونډه کې خپل لای عمل وځ کړی چې پر هغه ماشومان چې کم پاتې شوی دي هغه لبه د پولیو ساسکی هغه ته د پولیو په ضد ساسکی څنګه ورسی تفصیل اورو د شاهین افریدینا په دې رپورت کې
نن په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د یونین کونسل حیات آباد یو د کور په کور پولیو مهم نه بعد د پولیو چارواکو روټین غونډه وکړه په دې غونډه چې ورته ایوننګ میټینګ ویل کیږي شپږ زنانو چارواکو او شپږ ایریا انچارج برخه واخیسته د دې غونډې مشرانه حیات آباد یو یونین کونسل کمیونیکیشن سپورټ افسر فلک وکړه او وایي چې په دې غونډه کې د هر یو پولیو چارواکي د مهم په دوران پوره ورځې په حق له یو پلان تیاروي په دې غونډه کې د پولیو ساسکو نه پاتې شوی ماشومانو کورونو ته بیا بیا ټیمونه استوي
خو ایونی کې بدوی دوی چې دوی ټول ورسته کارکردګي کړی هغه دې راشي خپل ساينسز بوک سره دوی راشي مونږ ته وخی هغه کې بیا مونږ سمره ان ای وی لکه ناٹ اویلیبل شیلډن هغه باندې مونږ خاص توجه ورکوي یا ریفیوزل دوی دغه کړی وي هغه باندې مونږ خاص توجه ورکوي میټینګ کې مونږ دا ډیسایډ کوي چې لکه دې بس سټریټیجی وي چې مونږ دا ریفیوزل مونږ کور کړي هغه نه پښې دی کړه دا مونږ ته رپورټ راکې دوی راشي لګیو څه ټایم د پرکینی هغه د مونږ بیا هم هغه علاقې هم هغه کسان بیا مونږ ته دی ته ورکي چې دا تاسو لاړ شي او دا تاسو کور کړئ
دوی زیاته کړه چې په دې غونډه کې د پولیو چارواکي د مهم په دوران هغوی کار چیک ان بیلنس هم کوي او د سبا ورځې پلان ورته ورکولی شي د پولیو چارواکي تهمینه سلیم وایي چې په دې غونډه کې هر یو سپروایزر د مهم په دوران پیښې شوو ستونزو مخنیوي کولو حکمت عملي تیاروي
تھرو پراپر چینل مونږ یو بلتا ایز میسج کنوے کو کنا چې مونږ ته دا بیا ایوننګ کې چې ټول گیدرنګ وشي راغون شي یو د هر یو سپروایزر د خپل خپل ایریا مشکلات ډسکس کړي چې ما سره لکه ما جن کو ته نن دا مسله چې دلته کوم خبره ډسکس شو ایوننګ کې بیا دوباره صاحب باندې نه
په دې ایوننګ میټینګ کې هر یو پولیو چارواکي د پولیو کترو اچولو نه اچولو او یا پاتې شوی ماشومان خلاصه درج کوي چې دوی بیا مخ کې خپل افسرانو ته استوي شاهین شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دا
دیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام چې دا سی بیل کئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم